دیگر با همکارم رضوان مراد باشین. عید خوش و اوقات خوب داشته باشین. خدا نگهدار.
ډیر زیات مننه ارزو غیاسی دوستانو د یو سات خبرونه د آصف حبیبی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کیاوري چې نن د پولند په مرکز وارسا کې د ناتو سرمشري زده او په دې دوه ورځنۍ غونډه کې به د افغانستان پر مسأله د هیواد پر وضعیت او له افغانستان سره د ناتو تړون پر مرستو خبرې او بحثونه کیږي. د خبرونه په جریان کې نور ریپورټونه هم اوري خو په سر کې پام وکړئ د سات مهمو خبرونو ته. د پولند په پلازمینه وارسا کې نن د ناتو د غړو هیوادونو مشران د افغانستان په اړه خبرې کوي. د امریکا د نړیوالو پراختیا مرستو ادارې یوس ایډ په افغانستان کې د نجونو د تعلیم لپاره 25 میلیون ډالره مرسته اعلان کړه او د سعودي عربستان چارواکي وایي د مدینه منورې د وروستي ځان وژونکي حملې په تړاو 12 پاکستانیان او سعودیان نیولې دي. د خبرونو تفصیل. د پولند په پلازمینه وارسا کې نن د ناتو د غړو هیوادونو مشران د افغانستان په اړه بحث کوي. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی، د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او یو شمیر نور چارواکي ګډون لري. د راپورونو پر اساس افغان پلاوی به د وارسا له غونډې شپږ عمده غوښتنې وکړي چې د امنیتي ځواکونو د روزنې او تجهیز د پروګرامونو دوام او د هوایي قواو له پیاوړتیا سره مرستې پکې شاملېږي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما به د غونډې په څنډه کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره وګوري او د افغانستان پر وضعیت به ځانګړې خبرې ورسره وکړي. د امریکا د نړیوالو پراختیا مرستو ادارې یا یو ایس ایډ په افغانستان کې د نجونو د تعلیم لپاره 25 میلیونه ډالره مرسته اعلان کړه. د یو ایس ایډ ادارې پرون وویل دا مرستې به د انګلستان د نړیوالې پراختیا له وزارت سره د یو ګډ پروګرام له لارې ولګول شي. د دې ادارې یو چارواکي لاری سامپلر څرګنده کړه چې د دوی موخه له نهم تر دولسم ټولګي زده کوونکو نجونو ته د روزنیز پروګرامونو پراختیا ده. د سامپلر په وینا زده کوونکي نجونې به د ښه تعلیم په مرسته د هغو ستونزو پر وړاندې اغیزمنه مبارزه وکړي چې ښوونځي ته د هغوی تګ او د ښې راتلونکي جوړولو مخنیوی کوي. د یو ایس ایډ په خبر پاڼه کې په ځانګړي ډول په افغانستان کې د نجونو جبري ودونو پر هغوی جنسي تجاوزونو او بې وخت ودونو ته اشاره شوې ده. د امریکا د پوځ یو عسکر بو بریګډال چې په افغانستان کې له خپلې پوستې وتلی او طالبانو نیولی و یو وار بیا مقدماتي محاکمې ته حاضر شو. د بریګډال د پوځي محاکمې بشپړ رسمي بهیر به په 2010 کال کې پیل شي. بو بریګډال د دې لپاره چې په 2009 کال کې د خپلو پوځي مشرانو له خبرتیا پرته له پوستې وتلی و محاکمه کیږي. مدافع وکیلانو د بریګډال په لټه کې د عملیاتو پر مهال د لوړدبه امریکایي چارواکو ترمنځ د پټو مکالمو غوښتنه هم کړې ده. بو بریګډال له دندې د تیښتې او له دښمن سره د مقابلې په ډګر کې د غلط چلند تورن دی. بریګډال 15 کاله له طالبانو سره یرغملو او وروسته په ګوانتنامو کې د طالبانو یو شمیر بندیانو سره تبادله شو. د دې تبادلې له امله د امریکا د ولسمشر باراک اوباما پر اداره سخت انتقادونه وشول. د سعودي عربستان چارواکي وایي هغه ځانوژونکي چې په مدینه منوره کې برید وکړ د دې هیواد اوسیدونکي او د نشه یي موادو د استعمال سابقه لرله. په همدې حال کې د سعودي د کورنیو چارو وزارت پر نوویل چې 12 پاکستانیان او سعودي اتباع د دې حملې په تړاو نیولې دي. د جولای په څلورمه نیټه د مدینه منورې په 14 کې څلور سرتیري وشل شول. د سعودي عربستان د کورنیو چارو د وزارت وایند د هیواد دولتي تلویزیون ته ویل په مدینه منوره کې مسجد نبوي ته نږدې برید کوونکي پروان کال کې څو ځله بهر ته سفر کړیو. په جده او قطیف کې هم په همدې ورځ دوه ځانوژونکي حملې وشوې چې د سعودي چارواکو په وینا داسې ښکاري چې همغږي بریدونه و. که څه هم کومې ډلې تر اوسه په سعودي عربستان کې د وروستیو انتحاري بریدونو مسؤلیت نه دی منلی، خو تر دې مخکې داعش یا د اسلامي دولت په نامه ډله په سعودي کې د بمی حملو مسؤوله ګڼل شوې ده. د جرمنی حکومت هم وایي چې یو پاکستانی وګړی ایران ته د جاسوسۍ په تور نیولی دی. د جرمنی فدرالي څارنوالۍ پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې دا سړی سید مصطفی نومیږي او یو 1.5 کلن دی. په خبر پاڼه کې راغلی دي چې نیول شوی وګړی له یو جاسوسي ادارې سره ارتباط درلود چې له ایران سره تړلې وه، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي په ډاګه کړی. داعش یا د اسلامي دولت په نامه ډلې تیر ورځ ناوخته په بغداد کې د شیعهګانو پر یو مزار د هاوان او درنو وسلو په ډزو او ورپسې ځانوژونکو بریدونو سره لږ تر لږه 15 کسانو وژل. راپورونه وایي د خلکو پر ګڼې ګوڼې لومړی د درنو وسلو مرمۍ ولګېدې او د ګډوډۍ او ټیل ماټیل څخه په استفادې دریو ځانوژونکو د خلکو په منځ کې لار پیدا کړه چې د پوځیانو یونیفورم اغوستو او وروسته بیا ځانونه والوزول. په دې بریدونو کې 40 تنه نور ژوبل دي. د عراق پایتخت بغداد په دې وروستیو کې د خونړیو بریدونو چې داعش یې مسؤلیت منلی شاهد دی. خو څو ورځې وړاندې د بغداد په مرکزي برخه کې ځان وژونکي حملې چې له چاودونکو موادو څخه د یوې ډکې لارۍ په واسطه وشو 292 کسان وژل شوي او سلګونه نور ټپیان شول. د ناټو تړون عموم منشي یانس ستولتنبرګ وایي له امنیتي پلوه حساسې مرحلې ته رسیدلی او د پولینډ په غونډه کې به پر هغو ستونزو خبرې وشي چې ټولې نړۍ ته ګواښ پیښ کړی دی. ستولتنبرګ پرون د پولینډ په پلازمینې وارسا کې خبریالانو ته وویل چې نړۍ د پخوا په مقایسه له زیات امنیتي ګواښ سره مخ ده. د ناټو د غړو هیوادونو مشران ښایي د وارسا په 2 ورځنۍ غونډه کې چې نن پیلېږي پولینډ او د بالټیک دریو هیوادونو استونیا، لاتویا او لیتوانیا ته د لږ تر لږه 1000 سرتیرو د استولو پریکړه وکړي. او شمالي کوریا وایي د دې هیواد پر رهبرۍ د امریکا بندیزونه د جنگ له اعلان سره برابر اقدام دی. په هغه خبر پاڼه کې چې پرون د شمالي کوریا دولتي خبري آژانس خبره کړه، د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړی چې د امریکا دې حرکت ته به سخت متقابل ځواب ورکړي. د امریکا د خزانه وزارت روانه اونۍ د شمالي کوریا پر مشر کیم یونګ اون بندیزونه ولګول او په مستقیم ډول پر بشري حقوقو پر تیریم تورن کړ. د امریکا د خزانه وزارت د بندیزونو په لیست کې د شمالي کوریا د حکومت د لسو نورو چارواکو نمونه هم شامل دي. د خزانه وزارت د دې اقدام پر اساس کچیر دا کسان په امریکا کې پانګولري کنګل کیږي او امریکایي وګړي نشي کولای چې له هغوی سره کوم ډول سوداګریزه معامله وکړي. تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. دا پولینډ په وارسا کې په 2 ساعتونو کې د ناټو سر مشریزه پیلېږي. په دې 2 ورځنۍ غونډه کې په افغانستان کې د روان وضعیت او له افغان ځواکونو سره د ناټو د پوځي همکاریو په اړه خبرې او پریکړې کیږي. د چارو کارپوهان وایي له افغان ځواکونو سره د نړیوالو مرسته مهمه ده، خو ځواکونه اوس توانېدلي چې د خپل هیواد امنیت په خپله وساتي.
افغانستان قواوی در توان داری چه دو مرسل لاری ترگرو باندی او طالبان باندی در فشار واچوی چه آخر در سول ترازی شی طالبان برتا نش راستای نه در امکانات لری.
د کورنۍ او چارو پوخانه وزیر علي احمد جلالي او چې ازادي راډیو ته په همدې اړه خبري کړې، په همدې خبرونه کې جزئیات اوریدلای شي. د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم وایي چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د ښځو د ملاتړ او شمیر ادارو او د آزاد رسنیو مدافع ډلو په ورسا کې د ناټو له سر مشري غوښتي چې د افغان حکومت بشري حقوقو ملاتړ ته وهڅوي. په شمال کې د امو سیند په اوږدو کې د منځنۍ اسیا د هیوادونو پوځي فعالیت زیات شوی او د شمال ولایتونو اوسیدونکو ورته اندېښمن دي. روان خبرونه په ترڅ کې دا هم اوري چې د ملګرو ملتونو فرهنګي اداره یا یونسکو غواړي چې د نړۍ د کلتوري میراثونو لیست پراخ کړي. د نور راپورونو برسیره په پولینډ کې د ناټو سر مشري ده کې د پولینډ او د تړون ته د ورپېښو چیلنجونو په اړه هم رپورټ اوري. د ناټو سر منشي وایي چې دا په یو حساس وخت کې مهمه غونډه ده.
This is a defining moment for our security.
زوان فکر ونیس پروگرام د خبرونه په دوهمه برخه کې وورای. د ازادي رادیو خبرونه په اف ام 100.5 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخم تر 2 بجو پورې په واضح ډول اوریدلی شي. پراتونکو 2 ساعتونو کې د پولینډ په پایتخت ورسا کې د ناټو سر مشریزه پیلېږي. په دې سر مشریزه کې چې 2 ورځې به دوام وکړي، د افغانستان پر وضعیت هم خبرې کیږي او له افغان امنیتي ځواکونو څخه د ناټو ملاتړ له هغوی سره مرسته د دې غونډې د اجنډا په سر کې ده. د ازادي راډیو همکار احمد شیبر په ورسا کې دی او د نننۍ غونډې په اړه رپورټ برابر کړی دی.
د پولینډ په مرکز ورسا کې نن د ناټو د مشرانو غونډه پیلېږي. د دې 2 ورځنۍ غونډې د اجنډا په سر کې د افغانستان موضوع شامل ده. په دې غونډه کې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله برخه اخلي. د ناتو د 28 غړو هیوادو مشران به نن په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت د تمدید مسله وڅیړي تر څو دا ماموریت تر 2014 کال وروسته وغځول شي. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د افغانستان په اړه پر یوې بلې مهمې موضوع خبرې کیږي. دوهمه مسله له افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو سره تر 2000 میلادي کال پورې د مرستې موضوع ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د چهارشنبې په ورځ وویل چې د روان کال تر پایه به په افغانستان کې 8400 پوځیان پریشتي. مخکې امریکا ویلي وو چې د خپلو پوځیانو شمیر به د 2014 کال تر پایه 5500 ته راښکته کړي. د امریکا د ولسمشر د دې پریکړې هرکلی افغان ولسمشر اشرف غني او د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ کړی دی. دوی دواړو د اوباما پریکړه له افغانستان سره د ناټو د مرستو د دوام لپاره مهمه ګڼلې ده. د افغانستان حکومت ویلي دي چې له ناټو او ملاتړو څخه یې هیله لري چې د راتلونکو 5 کلونو په مخه له افغان ځواکونو سره هر کال 5 میلیارد ډالر مرسته وشي، د افغانستان هوایي ځواکونه تجهیز شي او له تروریزم سره هر اړخیزه مبارزه وشي. ناټو بیا د افغانستان له حکومت غوښتي دي چې له اداري فساد سره مبارزه وکړي او د شی حکومتولۍ په برخه کې پراخیا چي وکړي. د اسیا لپاره د بشري حقوقو د څار د ډلې مسول براد ادمز روانه ونی د ناټو د سرمشیزي پاړه وویل چې افغان حکومت باید د خپلو امنیتي ځواکونو د تیریو مخه ونیسي او ماشومان د امنیتي ځواکونو لیکو ته استخدام نکړي. د اسیا لپاره د بشري حقوقو د څار د ډلې مسول پر ناټو هم ژغ کړی دی چې په افغانستان کې د ملکیانو د ساتنې لپاره جدي هڅې وکړي. د ناټو یو چارواکی ازادي راډیو ته وویل چې د ناټو مشران به د واتس اپ غونډه کې داسې یو تګلارې جوړ کړي چې د ناټو د عملیاتو پر مهال د ملکی تلفاتو مخه ونیول شي. د دې تګلارې جزئیات تر اوسه روښانه نه دي، خو څه چې څرګند دي هغه دا دي چې د ناټو مشران ویلي دي چې اجازه به ورنکړي چې افغانستان بیا د نړیوالو ترورستانو په خوندي پناه ځای بدل شي. احمد شیبر، راډیو ازادي، وارسا.
د احمد شیبر په ریپورت کې مو اوریدل چې نن د پولند په مرکز وارسا کې د ناټو د ورځنۍ سرمشریزه پیلېږي. په دې سرمشریزه کې د افغانستان پر وضعیت خبرې کیږي. له افغان امنیتي ځواکونو سره د ناټو او نړیوالې ټولنې د مرستو موضوع باندې هم بحثونه کیږي. د وارسا کانفرنس د افغانستان لپاره څومره مهم دی؟ فرشتې جلالزی په دې اړه د افغانستان د کورنیو چارو له پخواني وزیر علي احمد جلالي سره خبرې کړې دي او په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې ایا له افغان امنیتي ځواکونو سره د ناټو تړون د غړو هیوادونو مرستې د دې لپاره کافي دي چې دا ځواکونه خودکفا شي؟
په د تیرو 1400 کلو کې تر ټولو لوی لاسته راوړنې دي خارجي مرستو دا و چې د افغانستان اردو او پولیس امکانات داسې امکانات پیدا کړي چې په مستقل ډول سره وکولای شي د امنیتي تایید سره مقابله وکړي. په دغه 2 کلو کې دوی وکولای شي چې دا وښيي دنیا ته چې دوی دا توان لري، منتها مرستې ته ضرورت لري. ځینې خلک داسې ادعا کوي چې که د امریکا او د ناتو قواوې په دا دومره زیات شمیر کې ونشو کولای شي امنیت راولي، نو په دا کم شمیر کې به څنګه راولي؟ دا یو بې بنیاده منطق دی، ځکه اوس د افغانستان قواوې دي چې پرې شوي دي. دیارلس د 1400 کلو دا تلاشونه نتیجه یې دغه ده چې د افغانستان وسلوالې قواوې اوس په مستقل ډول دا کار کوي، اما تر اوسه یو خلاوې موجودې دي، په ځینو ساحو کومک ته ضرورت لري. دغه تعداد چې پاتې کېږي په افغانستان کې د جنګ خلک نه دي، دپاره دي چې د افغانستان هغه خلاوی چې موجود دي هغه دک او افغانستان قواوی د توان لري چې په دغه دوه مرستو لاري ترګرو باندې او طالبان باندې دغه فشار واچوي چې اخر ته سولې ته راځي شي. طالبان برته نشي راستای، نه د امکانات لري. فعلا د افغانستان قواوی د توان لري چې د محدودو قواو د موجودیت په صورت کې چې مرسته ورسره وکړي دغه تعدیدي امنیتون سره مقابله
وکړي. تاسو څه فکر کوئ څونه وخت ورکوئ دغه مسلې ته؟ ځکه دوی خو ناټو او امریکا تر 2040 کال پورې په نهایت کې دی وایي چې موږ به د دوی سره مستقیم ملاتړ کوو.
تر 2040 کال پورې دا خبرې کیږي دا مالی مرسته ده، یعنی تر 2040 کال پورې هغه بودیجه چې لازم ده چې افغانستان دغه 250,000 پولیس او عسكر بودیجه تامین شي، مالی مرستې تامین شي، تر هغه وخت پورې دا ژمنه ناتو کوي او د ناتو هیوادونه کوي. اما دا چې تر کوم وخت پورې د افغانستان سره د خارجي قواو مرسته په عملیاتي شکل سره او د وسلو په شکل سره د حمایې دوام کوي هغه په شرایطو پورې مربوط دی. فکر کوم چې اوس د ناتو مشران په دې قانع شوي دي چې د ناتو د قواو وتل له افغانستان نه باید مربوط په زمان نه وي، مربوط په شرایطو وي. د ناتو ټول نړۍ امریکا ته ګوري چې دوی څومره اسکر هلته پیری بیا دوی هم په ماغ اندازه باندې هغه مرسته دوام ورکوي او فعلا دغه تعداد چې ذکر شوی دی معنی دا نه ده چې 8000 یا 9000 یا 10000 تعداد د اسکر د وظیفې له روی تعیینېږي دوه وظیفې دوی ته ورکړل شوي یو دا چې د افغانستان پوځ سره له پولیسو سره مرسته وکړي د ښوونې او روزنې او دوهم دا چې د جګړې په ډګر کې هوایي حمایت او په انتظامان کې دغو ترګرو سره مستقیما مبارزه وکړي چې له خارج نه په افغانستان کې حملې کوي.
افغانستان ویلي دي چې دوی به په ځانګړي ډول په ناټو کې د پاکستان مسله هم یادوي. ناټو د پر پاکستان باندې او د افغانستان او پاکستان ترمنځ په دغه موجود مشکل باندې څومره اغیز لرلای شي چې کله افغانستان حکومت دا مسله حلته مطرح کړي.
دا مسله امکان شته چې که پاکستان وشي چې د پښ په افغانستان کې ثبات راشي دغو ترګرو نه په ځد اقدام وکړي د خارج نه په افغانستان حملې کوي. دغه فشار چې اوس په پاکستان باندې روان دی کانګرس د امریکا په کانګرس کې روان دی د پاکستان باندې د اختر ورکی چې چیرته پاکستان د حالت دوام ورکی په هغه صورت کې د پاکستان د انزوا مسله راپورته کیږي هم د امریکا په کانګرس کې هم شاید په نورو غونډو.
له افغان امنیتي ځواکونو سره د ناټو د پوځي همکارۍ په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د پد کېدو او د غراس پر پاکستان د ناټو نړیوالې ټولنې د فشار په اړه مو د افغانستان د کورنیو چارو د پخوانی وزیر علي احمد جلالي څرګندونه واوریده.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
دا ازادي رادیو په دې خبرونه کې په دوهمه برخه کې ځوان فکر ونیس پروګرام هم اوریدلای شي. په افغانستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د خزو د ملاتړ یو شمیر ادارو او د آزادو مطبوعاتو مدافع ډلو په وارسا کې د ناټو د سرمشري له ګډون کوونکو غوښتنه کړې ده چې د افغانستان حکومت د بشري حقوقو ملاتړ ته وهڅوي. دوی په ځانګړي ډول د خزو حقوقو او د بیان ازادي ته د افغانستان د حکومت او نړیوالو د زیات پاملرنې غږ کړی دی. په دې اړه جزئیات له فرشته جلال زیورو.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د ناټو لاغړو هیوادونو غوښتنه وکړه چې د ملي اردو او پولیسو تعلیمي پروګرامونه جاري وساتي او د نړیوالو بشري قوانینو پر وړاندې وروزي. د دې کمیسون مشر سیما سمر پرون ازادي رادیو ته وویل د افغانانو د انساني حقوقو د خوندیتوب لپاره مهمه ده چې مسلکي او د بشري حقوقو نړیوالو قوانینو ته متعهد امنیتی ځواک وروزل شي. زموږ اساسي غوښتنه دا ده چې ناټو له افغانستان سره خپل مرستې جاري وساتي او د افغانستان له حکومت توقع لري چې د کومکونو د ترلاسه کولو په صورت کې له طبیعي سپرته د امنیتی ځواکونو پروزنه او د هغوی د پیاوړتیا لپاره کار ورڅخه واخلي. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون مشر ټینګار وکړ چې لنړیوالو مرستو باید په افغانستان کې د بشري حقوقو نړیوالو قوانینو ته د درناوي په چوکاټ کې کار واخیستل شي. د افغانستان د شوتو شبکې هم په ورسا کې د ناټو سرمشري ته خپل غوښتنو لیک استولې دی. د دې ټولنې ویغړی محبوبه سراج ازادي رادیو ته وویل په دې لیک کې غوښتنه کړې چې د افغانستان په امنیتي ځواکونو او ادارو کې د شوتو د ستونزو د حل او د هغوی په وړاندې د زور او زیاتی د مخنیوي هڅې وشي. موږ ټول افغانو شوزو ته د امنیت غوښتنه کړې په ځانګړي ډول موږ په اردو او پولیسو کې د شوزو د پرمختګ لپاره پر زیات ناتړ ټینګار کړی ځکه په پولیسو او اردو کې د شوزو د جذب او د هغوی د روزنې لپاره زیاتې پیسې د افغانستان حکومت ته ورکول کېږي. موږ غواړو چې د شوزو ته زمينه برابر شي چې له دغو مرستو اعظمي استفاده وکړي. له آزادو مطبوعاتو د ملاتړ ادارې نه هم د وارسا په غونډه کې له ګډونکوونکو غوښتنه کړې چې د افغانستان پر حکومت ټینګار وکړي چې له خبریالانو سره د معلوماتو په شریکولو کې محدودیت کم کړي. د دې ادارې مشر مجیب الله خلوتګر ازادي رادیو ته وویل چې له افغانستان سره د ناټو د مرستو نوې ژمنې باید مشروطې وي.
اول حمایت از ازادي بیان او ازادي رسانه ها از طرف حکومت افغانستان.
اول شرط باید دا وي چې د افغانستان حکومت د رسنیو ملاتړ زیات کړي. دوهم حکومت باید د معلوماتو محدودیت لري کولو ژمنه وکړي. دریم شرط باید د خبریالانو په وړاندې د تشدد مسأله وي چې په ډیرو مواردو کې د افغانستان حکومت لاس پکې لري. باید دا بند شي. بل شرط باید دا وي چې افغان حکومت پر خبریالانو د زور او زیاتی عاملین ونیسي او محاکمه وکړي. د بی سرحد خبریالانو ټولنې هم د ناټو له غړو هیوادونو او د افغانستان له حکومت غوښتنه کړې چې د آزادو مطبوعاتو او ژورنالیستانو د ملاتړ هڅې زیاتې کړي. د ادارې پر نوویل چې افغانستان د بیان د ازادۍ لپاره د نړۍ په 180 هیوادونو کې 140 ځای لري. د بی سرحد خبریالانو ادارې غوښتنه کړې چې له طالبانو سره د سولې د مذاکرو امکان هم باید تر هغو لغووي چې طالبان له آزادو مطبوعاتو سره دښمنی پرېږدي او د بشري حقوقو نړیوالو اصولو ته درناوی څرګند کړي.
جوان آزادی راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه پنځه چپا تاسو زمونږ غږ له آزادی راډیو اورئ. اجمل اند نړۍ مطبوعات لوستي او د افغانستان پړې د مقالو ځینې مهمه برخه دروروي.
یو شمیر لویدیځو ورسپانو په خپل ورستیو غنو کې د ولسمشر بارک اوباما د هغه پریکړې پاړه لیکنې خبرې کړې چې وايي په افغانستان کې به د 2010 کال تر پای پورې 8400 امریکایي سرتیری وساتي. د نیویارک ټایمز ورسپانه وايي د دې مسلې په تایید چې طالبانو په افغانستان کې یو شمیر سیمې بیرته نیولې او په خلکو کې ویر خبره کړې. ولسمشر بارک اوباما څرګنده کړه چې له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو د ایستلو مهالویش دغلته روانو حالاتو ته په کتنه برابروي. د ورسپانې په وینا د ولسمشر بارک اوباما دا پریکړه پر دې سربیره چې د افغان حکومت لپاره د باور یو رایه ګڼل کیږي د دې څرګندوی هم ده چې امریکایي ځواکونه ونتوانېدل له ټاکلي ماموریت سره سم په تېره موده کې د افغان امنیتي ځواکونو وړتیاوې هغه حد ته ورسوي څو په یوازې ځان په خپل هیواد کې له ګواښونو سره مبارزه وکړي. نیویارک ټایمز د دې پریکړې یو بل اړخ ته په اشاره وایي چې ولسمشر بارک اوباما په دې پریکړې سره چې په وارسا کې د ناټو د مشرانو له غونډې لږ مخکې اعلان شو غواړي خپل متحدینو ته وایي چې د افغانستان په وړاندې د امریکا ژمنه پر ځای ده. د واشنگټن پوسټ ورسپانې بیا په خپلې وروستۍ غړې کې لیکلي په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو په شمیر کې دا بدلون درې مهمې اغیزې لري. لومړی دا چې د وسلوالو پر سر جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو وړتیاوې زیاتوي او له دې سره په یو وخت امریکایي ځواکونو دواړې د افغانستان په ختیځ او جنوب کې پر خپل حال پاتې کیږي. دویم دا چې دا پریکړه کولای شي پر طالبانو فشار راوړي سو دا ومني چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو لارې د جګړې دوام نه بلکې دا د چې له حکومت سره د سولې خبرو ته کېني څو له سیاسي لارې د ستونزه هوار شي. رسپانې په وینا که په افغانستان کې جګړه پای عمومي او سوله وشي په هغه صورت کې به په دې هیواد کې د بهرنیو ځواکونو د پاتې کېدو اړتیا پاتې نشي. د دې پریکړې درېیم اغېز د واشنگټن پوسټ رسپانې دا ښودلی چې ولسمشر بارک اوباما غواړي خپل ځایناستي ته له پوځي پلوه یو باثباته افغانستان په میراث پرېږدي او د امریکا راتلونکی مشر یا مشره به دا پریکړه کوي چې په افغانستان کې څومره سرتیري پاتې شي او په دې هیواد کې څومره ښکېل اوسي. د واشنگټن پوسټ رسپانه لیکي په دې اقدام سره هغه کار چې لږ تر لږه اوباما یې ترسره کوي دا دی چې وښي په افغانستان کې 15 کلنه جګړه د 2300 امریکایي سرتیرو د وژل کېدو سرویره د واکمنۍ په دوره کې پای ته ونه رسیده. د فاینانشل ټایمز رسپانه بیا په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو په شمیر کې د بدلون پاړه د ولسمشر بارک اوباما وروستي اعلان ته په اشاره وایي. دا اعلان دوه مسلې روښانه کوي، یو دا چې امریکا او متحدان یې تر اوږده وخته په افغانستان کې پاتې کیږي او دا چې د جګړو په پراخېدو په دې هیواد کې په نږدې راتلونکي کې سولې ته کومه هیله مندي نشته. پر دې سربیره رسپانه وایي د امریکا دا اقدام د ناټو نور غړي هیوادونه هم هڅوي چې راتلونکي کال په افغانستان کې خپل سرتیری وساتي.
د افغانستان په شمال کې د امو سین په اوګدو کې د منځنۍ اسیا د هیوادونو پوځي فعالیت زیات شوی او د شمالي ولایتونو د اوسیدونکو لپاره اندېښنې پیدا کړې دي. له مزار شریف په مجیب الرحمن حبیب زیر رپورت لري.
د افغانستان په شمال کې د امو سین څنډه ته پراته افغانان د دې هیواد په قلمرو کې د ازبکستاني پوځیانو د غیر قانوني فعالیتونو په اړه اندېښنه څرګندوي او ترې شکایت لري. بلخ ولایت کې د کلدار او شورتپی ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې په امو سین کې د ازبکستاني جنگي کښتیو نظامي ګزمې زیاتې شوې او ازبک سرحدي سرتیر د افغانستان په قلمرو کې دننه ځوانان نیسي او بیا یې زنداني کوي. ملا عبدالرحیم د بلخ ولایت د کلدار ولسوالۍ اوسیدونکی دی. هغه ازادي راډیو ته وویل چې په امو سین کې ازبکستان د نظامی غزمو لزیاتی دو سرسم د امو سیند په سواحلی برخو کې دوی ته هم امنیتی ګواښ او هم مالی زیانونه زیات شوی دي. ملا عبدالرحیم وویل چې ازبکستانی پولیسات ځواکونه د افغانستان په قلمرو کې دننه افغان کب نیونکي او چوپانان چې ساحل ته نږدې په ځنګل کې په کار مصروف وي نیسي او بیا یې زندان ته استوي. ملا عبدالرحیم وویل
تقریبا یو څلور نفر ته بردو زندیش تلن معلومه نشته.
نږدې یو کال کې څو تنه ځوانان ازبک ځواکونه ونیول چې تر دمه یې نه مړی او نه هم ژوندی معلوم دی. موږ خبر نه یو چې زندانی دی او که وژل شوي دي. دا کسان یې د کلدارې ولسوالۍ د قرن توقي له سیمې څخه چې خواژغل سوار ته نږدې سیمه ده ونیول. دا ساحه د کلدارې ولسوالۍ او افغان دولت ته اړوند سیمه ده. دوی له همدې ځایه شپږ تنه بوتلل، څو تنه یې راخوشې کړل، خو درې تنه تر دمه تری تن دي. د هغه په خبره چې ازبکستاني ځواکونو لخوا نیول شوي افغان ځوانان د ازبکستان په زندانونو کې د بې سرنوښتۍ په حالت کې شپې او ورځې سبا کوي. د کلدارې او شورتېپې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په آمو سیند کې د ازبکستان د جنګي بیړیو حضور سبب شوی چې د افغانستان لوري ته د اوبو لنګر زیات شي او سواحلي سیمې له سیند سره لاهو کړي. یوازې د کلدارې ولسوالۍ اوسیدونکي نه دي چې ازبکستاني ځواکونو پرې دا ناوړه ورځ راوستې ده. د شورتېپې ولسوالۍ اوسیدونکي هم ورته ستونزه لري. دوی وایي چې ازبک پوځیانو د دې ولسوالۍ له شپږو کلیو څخه چې پکې تتاروغ، جنګل عرق او هزاره توقه سیمې هم شامل دي، شل تنه ځوانان نیولي او لا هم په زندان کې اوسیږي. د دې ولسوالۍ یوه قومي مشر حاجي عبدالرشید ازادي راډیو ته وویل چې د حبیب الله په نامه یې د هغه د یوې خور زوی هم نیولی چې تر دمه یې مړی او ژوندی نه دی څرګند. هغه وایي چې نه پوهیږي حبیب ژوندی دی او که ازبکستاني ځواکونو وژلی دی. حاجی عبدالرشید زیاته کړه زموږ لوري ته چې شپون، کب نیونکی او توره چوونکی هر څوک چې وي د ازبکستاني سرتیر لخوا نیول کیږي. له چوباش سیمې څخه یې حتی لس کاله مخکې یو کس ونیوه چې تر دمه تری تم دی، نه یې مړی او نه یې هم ژوندی پیدا کیږي. هغه هلک زما خوریی وه چې حبیب نومېده او تر دمه لا درک دی. په دې هکله مو وغوښتل چې سو په بلخ کې د سرحدي پولیسو قماندان میر نعیم حیدری نظر هم له ځان سره ولرو، خو هغه په دې اکړه د معلوماتو له شریکولو څخه ډډه وکړه. له دې سره سره بیا د بلخ والي ویان منیر فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځوانان د اقتصادي او مالي ستونزو له امله د بې خبرۍ په حالت کې د شیرین بوی راټولولو او یا هم د کب نیونې لپاره د سین هخوا څنډې ته ورځي چې د ازبکستاني ځواکونو لخوا نیول کیږي. هغه وویل
اینا همدتن در سوائل دریای هامو و اکثر اینا به خاطر فقر اقتصادی که دارن با
دوی د امو سیند په سواحلو کې اکثرا د فقر او بېوزلۍ له امله د ازبکستان لوري ته د شیرین بویې راټولول او د کب نیونې په خاطر ورځي چې د بې خبرۍ په حالت کې د ازبکستاني سرتیرو لخوا نیول کیږي او له څېړنو او پوښتنو وروسته بیرته راخوشي کیږي. باید یاده کړو چې د امو سیند په سواحلي سیمو کې قومي مشران وایي چې د ازبکستان له لوري اکثرا بې ګناه نیول شوي افغان ځوانان د ازبکستان په زندانونو کې د مخدره توکو او غیر قانوني کړنو په تور اوسیږي. مجیب رحمان حبیب زای، ازادي رادیو بلخ.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د ملګرو ملتونو فرهنګي اداره یا یونسکو غواړي د نړۍ د فرهنګي میراثونو لیست پراخ کړي. په افغانستان، عراق، سوریه او مالی کې د لرغونو آثارو له تخریب وروسته یونسکو لپاره د لرغونو آثارو خوندیتوب سیاسي او حیاتي ارزښت پیدا کړی دی. تفصیل له اجمل انسخورو.
د ملګرو ملتونو علمي او کلتوري اداره یا یونسکو به په هغه غونډه کې چې د یکشنبې په ورځ په استانبول کې جوړیږي د هغه لرغونو او تاریخي آثارو شمیر زیات کړي چې ټاکل شوی د نړیوالو کلتوري میراثونو په لیست کې شامل شي. دا لیس بل هغه هډوکو چې 350 میلیونه کاله پخانی دي تر معمارۍ پورې یو شمېر آثار په خپل لمن کې راونغاړي. په استانبول کې د جون د 28مې نیټې د هوایي ډګر له ځان وژونکو بریدونو وروسته چې 45 کسان پکې وشل شول، د ترکیې چارواکو د دې غونډې لپاره سخت امنیتي تدابیر نیولي. دا د نړیوالو کلتوري میراثونو د کمیټې 40مه غونډه ده چې 12 ورځې به دوام وکړي. که څه هم تر اوسه چا د استانبول د بریدونو مسولیت پر غاړه نه دی اخیستی، خو ترکیې د اعتراض کوته د اسلامي دولت په نوم مستواله ډلې یادایش ته نیولې. د ډلې په عراق او سوریه کې په تیرو څو کلونو کې ګڼ شمېر لرغوني آثار له منځه وړي دي، په ځانګړې توګه د سوریې په پالمیرا او حلب ښارونو کې. د نړیوالو فرهنګي میراثونو د ادارې مشري ایرینا بوکوفا ویلي هغه څه چې لرغونو آثارو ته په عراق، سوریه، افغانستان او مالی کې پیښ شول ټکان ورکوونکي و او د یونسکو د لرغونو آثارو د ثبتولو لیست ته سیاسي ارزښت ورکړ. د روان کال په لومړیو کې د داعش ډلې په عراق کې د نابو مابات ته چاودنه ورکړه. په 2012 میلادي کال کې جهادي ډلو په مالی کې نه لرغونی ودانۍ چې پکې یو لرغونی جماعت هم شامل و ونړولې. داعش په سوریه کې د پالمیرا لرغونی ښار کې هم لرغونو اثارو ته درانه زیانونه واړول. تر دې ټولو مخکې په افغانستان کې طالبانو د بودا ستره مجسمه په توپونو ونړوله. دې پیښو نړیوالو کلتوري میراثونو ته پاملرنه زیاته کړه. خو د فرانسې خبري اژانس وایي په نړۍ کې د اقلیم بدلون او ښارونو ته د خلکو کوچېدل هم د لرغونو اثارو لپاره یو د پام وړ ګواښ دی. د میرمن بوکوفا په وینا د نړۍ په لرغونو کلتوري میراثونو کې د خپلو اثارو شاملول وسته هر هیواد لپاره مهم شوی. نوموړي وایي په ځینو سیمو کې داسې هډوکي چې میلیونونه کاله پخواني دي او یا ځینې معمارۍ چې سوونه کاله مخکې جوړې شوې په هغه اثارو کې شامل دي چې د نړیوالو فرهنګي میراثونو په لیست کې زیاتېدو ته کاندید دي. د نړیوالو فرهنګي میراثونو په اوسني لیست کې له 130 هیوادونو څخه 101 سیمې شاملې دي. د نړیوالو کلتوري میراثونو اداره وایي د استنبول په غونډه کې به هغه 40 لرغونې سیمې چې له ګواښ سره مخ دي وڅېړل شي. ټاکل شوی په دې لیست کې به 9 سیمې هم شامل کړای شي.
دا هم د مهمو خبرونو لنډیز. د پولند په پلازمینې وارسا کې نن د ناټو د غړو هیوادونو سرمشریزه پیلېږي. په دې سرمشریزه کې د افغانستان پر مسأله او له افغان امنیتي ځواکونو سره د ناټو د مرستې په اړه خبرې او بحثونه کیږي. د امریکا د نړیوالو پراختیایي مرستو ادارې یو ایس ایډ په افغانستان کې د نجونو د تعلیم لپاره 25 میلیون ډالره تازه مرسته اعلان کړه. د امریکا د پوځ یو عسکر بو بریک ډال چې په افغانستان کې له خپلې پوستې وتلی و او طالبانو د 5 کلونو لپاره یرغمل کړی و یو وار بیا مقدماتي محاکمې ته حاضر شو. د سعودي عربستان چارواکي وایي د مدینه منورې د وروستۍ ځانوژونکي حملې په تړاو 2 پاکستانیان او سعودیان نیولي دي. جرمني حکومت هم وایي چې یو پاکستانی وګړی ایران ته د جاسوسۍ په تور نیولی دی. او داعش 13 ورځ ناوخته په بغداد کې د شیعهګانو پر یو مزار د هوان او درنو وسلو په ډزو او ورپسې ځانوژونکو بریدونو سره لږ تر لږه 15 کسان وژل. په پولند کې د ناټو سرمشریزه چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د نورو غړو هیوادونو مشران پکې ګډون کوي پر روان کال کې له ډیرو مهمو غونډو بلل کیږي. د ناټو سرمنشي هم دا غونډه له هر اړخه مهمه ګڼي. په دې اړه د فرشتي جلال سي اورو.
د ناټو د غړو هیوادونو مشران بنن د پولند په پلازمینه وارسا کې د ورځنۍ غونډه پیل کړي. د دې پوځي تړون عمومي منشي یان سولتنبرګ ویلي چې تروریزم او په عراق، سوریه او د افریقا په شمال کې د امنیت خرابېدو نړۍ له زیات ګواښ سره مخامخ کړې ده. سولتنبرګ پر هغو ګواښونو چې ناټو تر نور سره مخامخ دی په خبرو کې روسیې ته اشاره وکړه. ویل چې مسکو په وروستۍ لسیزه کې خپل دفاعي مصارف 3 چنده لوړ کړي او د اروپا د یو خپلواک هیواد اوکراین پر ضد یې له قوې کار اخیستی دی.
This is a defining moment for our security.
دا زموږ د امنیت لپاره ټاکونکی وخت دی. نړۍ د څو کلونو په خوا په پرتله په ډیر خطرناک ځای بدل شوې ده. خو ناټو د خطرونو ته په سرعت او له تعهد سره ځواب ورکوي. دا ورسره په غونډه کې به د بحثونو یو مهمه برخه د داعش پر ضد د مبارزې او په عراق او سوریه کې د دې ډلې د فعالیت د مخنیوي پر څرنګوالي وي. داعش په اروپایي هیوادونو او ترکیه کې د زیاتو خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی. د ناټو عمومي منشي یون ستولتنبرګ پر نوویل موږ به پر دې بحث وکړو چې څرنګه د تروریزم پر ضد د اغیزمنې مبارزې لپاره استخباراتي معلومات شریکولای سو. د ناټو مشران به همدارس د انټرنیټي حملو د مخنیوي او د دې تړون په مرکز کې د استخباراتي معلوماتو د شریکولو د ځانګړي برخې د جوړولو موافقه وکړي. سولتنبرګ وویل موږ به د خپل ګډ دفاعي سیستم د عصري کولو او له خپلو پولو پورې سیمو ته د ثبات ورکولو لپاره نوي ستر ګامونه پورته کړو چې په پولند، استونیا، لاتویا او لیتوینیا کې زموږ د پوځي حضور پراختیا هم پکې شاملېږي. د ناټو په سرمشریزه کې به د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر باراک اوباما له مهمو ګډونکوونکو وي. ولسمشر اوباما پرون د پولند په لور وخوځېد او نن سهار به ورسیږي. په بریتانیا کې د وروستۍ ټول پښتنې پر اساس له اروپایي اتحادیې د دې هیواد د وتلو پریکړې د ناټو په غړو کې بې باوري پیدا کړې ده. خو سپینه ماڼۍ وایي چې ولسمشر اوباما به د ناټو د غړو هیوادونو استازو ته ډاډ ورکړي چې له اروپایي اتحادیې د بریتانیې وتل په ناټو کې د دې هیواد پر غړیتوب اغیز نه کوي. سپینه ماڼۍ هغو اندېښنو ته چې له اروپایي اتحادیې د بریتانیې د وتلو پریکړې رامنځته کړي په اشاره ویلي چې ولسمشر اوباما به هغوی ته ډاډ ورکړي چې دې مسئلې د ناټو او اروپا اروپایی اتحادیه د اړیکو اهمیت لا زیات کړی دی. جمهور رئیس اوباما به همدارس له اروپا د امریکا پر دوامدار ملاتړ ټینګار وکړي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو به هم زما او د درنو ملمنو هر یو جنت ګل فدا او د فضل واحد افکاری سلامونه اونې کې هلی ومني. درنو اوریدونکو تاسو په تیرونه کې د کونړ سندونو د اوبو د توان او له هغه څخه د ګټې نه اخستنې پاړه زمنګ د درنو ملمنو خبرې واوریدلې. موږ تل حکومت او مرستندوی هیوادونه په دې ملامتو چې د کونړ په سیند د اوبو او برېښنا بندونه نه دی جوړ کړي. ژمنې شوي خو عملي شوي نه دي. په نننۍ ګردی میس کې د ولس او د وکیلانو د مسؤلیتونو په اړه خبرې کوو چې د نورو ولایتونو استازي د خپلو ولسونو د حقونو د غوښتنې دپاره تل اواز پورته کوي. خو په دې دومره وخت کې آیا د کونړ وکیلانو هم تر اوسه خپل مسؤلیت ادا کړی او کنه؟ دا پښتنه هم فضل واحد افکاری ته راجې ده.
ډیره ښه پښتنه. په دې کې زمونږ د ولس خټول تاوان تاوان دي، خو راځو دې ته چې د وکیل په دې کې ډیره زیاته فایده ده او منافع ده. ځکه وکیل هلته دا وزیر چې دی د وکیل د رای نه غیر راتلم نشي. او وکیل له چې په لفافه کې یو $2000 هم کینه دي نو په خوده یقین وکړه کوته رای مو اخلي. زما د دی وکیل صاحب نه پښتنه دا غوښتنه ته اړول کوم نه، پښتنه مې ته دا چې تانو په دې دونه د خپل وکالت په دوره کې دونه ونه کړی شو چې ته یو د برېښنا وزیر د دې گریوان نه ونیسي چې زما د کونړ ولس په تیار کې پروت دی او ته دلته ناستی مزی کې تدل تناستی تشی وعده کې. نو دسه خو زمونږ یو وکیل مخکاره نشو. اوس په بل ورځ لا خوشاله شوم چې مولوی صاحب شاهزاده د سر تاقبان بیرغ اوچت کړی دی. زه په دغه باندې ویاړم چې دا اوس غک چی اوچت کړی دی کنه هم داخلي د خوله ولود.
فدا صاحب افکاری صاحب خو په خپل وکیلانو هم نیوکه وکړي، په وزارت هم وکړي. ستاسو په نظر باندې تر اوسه پوری زمونږ خلکو زمونږ وکیلانو کوم د سکار کړی دی چې مرکزی حکومت یا نړیوال دې ته متوجي کی دې ته پام راوړی چې دغه تم د سې پریمانه وبروانی دي باید په دې باندې کار وشي. تر اوسه پر دې څه شوی دي؟
لومړی خبره خو بزدا وکم مخ کې افکاری صاحب دغه وکړه چې دی وجه درغلین نشي. زه دا ما درغلی خبره نه ده کړې. ما دغه بند د لګښت خبره نه کړې ده. هغه لګښت د دولت سره دغه نه وس نشته دي. ډونران یا نور هغه هیوادونه ملګری هیوادونه چې دي هغه ورته حاضر شوی نه دي. صحیح ده، هغه سي هیوادونه چې جوړ هیوادونه دي چې موږ سره مرستې کوي او هغه ورته نه دي حاضر شوی. نو د دولت سره دغه نه بودی چې ما په دې باندې خبره و درغلی دغه کمی خبرې چې در درغلی وکړلې دغه ځکه کاملا تصدیق کوم او سره زو سره دا منم دغه سره زما راي شریک کړم. دویمه خبره دا ده چې دا د پښتو متل دی او یعنی منل شوی حقیقت هم دی چې حق دا اخستل کیږي ورکول کیږي نه. لومړی خو زه دا ویم چې زمونږ په ولس کې دغه جس نشته چې ولس خپل حق وغواړي، راپورته شي یا مثال مظاهره وکړي یا یو غونډه وکړي او داسې غونډه وکړي لکه څنګه چې زمونږ دغه هزاره ورونه وکړله. هغه د بجلی لینونه و چې په دغه باندې را تېرېدل، په سالنګ باندې را تېرېدل، هومره ولسونه راټول شولو چې خلک یې حیران او هیښ کړل کنه. دغه سي غونډه او دغه شانتي جلوس او دغه شانتي مظاهره د کونړ ولس نه د خپل وکیل په ضد باندې کړی دا نه د دولت په ضد باندې، هغه په نه مشروع ضد نه
د حقوقو
د غوښتلو په مناسبت باندې صحیح شول. دغه ته بندونه مثال د سلما غم جوړ شول، دغه شانتي د فراغ مو شول، دغه نه ورسته تا کوم کونړ لیدل چې راځي را پاجو منګه دغه جګو چې زما وکیل مثال کته په درغلی باندې تلې کو په کزما پرای باندې تلې په پارلمان کې ناسي په مشرانو جرګه کې ناسي داخلو دي پامبرونو باندې چا څوک وځي کنه داخلو دي خپل باندې واجیږي تر دې ګنړ بچی نه تر دې حق د وختل لپاره نه. خو ستون زدل ته په ولس کېم ده او ستون زدل ته په وکیل کېم ده. ولس مظاهره نه ده کړي، غږ نه ده کړي، ولس د خپل وکیل نه غوښتنه نه ده کړي. وکیل لکه مخکې چې افکاری صاحب خبره وکړه چې وزیر مقرریږي چې یو څه ورله ورکړي بیا نو د حق او باطل مسله نشته، صرف هماغه څه چې ورله ورکړي بیا هغه ته ګوري خو حق ته نه ګوري. که د حق خبره اوسېږي د چې اسماعیل خبره وکړه، اسماعیل خان خبره وکړه، ولې دا وکیل دلته چرته؟ دا د کونړ وکیل چرته؟ وکیل صاحب کتلل نه شو، له حق د کونړی نشو جوګولې د خپل بچو سره په خپل کور کې ناسوي چې مانویت او صلاحیت دینو په خپل کور کې په خپل بچی سره ناسوي چې دلیل نشو ویلې، استدلال نشو ویلې، شړ سړې وي نه دې شو ویلې خپل کور کې به د خپل بچی سره ناشې چې دې یو کونړي حق دې نشو وختلې د خپل حق نه دې پانه شو لکولې په کور کې ول نه کې نسرې بایده دا چې یک اسماعیل خان خود د پرای باندې راغلی وکړه کبل وزیر دې د پرای باندې راغلی د غریوان نه بده نیولې وې حق غږ بده چې کړې وې نور بر سره اینه ک یو حق د یو کونړي وکیل دسی حق جه کړی و چې ورور دغه درغلی زما سره د کونړ وښول د بار په دغه کې د ځان د پاره نه غواړم دا یو عمومي ستونزه ده دسی کار وښول مثال دغه جوړ شي د سر تک بن جوړ شي دا ورور کونړ د ځان د پاره نه غواړي دا کونړ د تمام هیواد د پاره غواړي تمام ولست پاره غواړي په خدای درته زه قسم خو مچ یو وکیل بم دسی وکیل چې بيخه خرشوي نه یالني خرشوي نه ټول وکیلانو دې ملاتړ کو بل خود کونړ د وکیل خو به څو خلاص کی او څنګه به خلاص کی چې ملي احساس د خلکو سره نه وسیږي په کونړ باندې ظاهر خلک نه وسیږي په دې ولس باندې ظاهر خلک نه وسیږي بس څنګه حق
فدا صاحب که چیرته زمونږ وکیلانو نور وکیلانو ستا خبر را ټول کړي د نور ولایتونو چې وروره د سور تاقیه د کونړ په پسین باندې د اوبو برېښنا د بندونو جوړول یوازې کونړ ته ګټه نه رسي بلکې ټول هیواد ته ګټه رسي راځي موږ سره همغږي شي دغه وزیر د اوبو برېښنا وزیر دی دې ته چې موږ رای ورکو باید شرط پیدا کړو چې د کونړ په سین باندې د اوبو برېښنا بندونه جوړې په دې شرط باندې خپل شخصي ګټه باید شاته کړې وي او دغه ملي ګټه مخې ته کړې وي داسې نه شو کولای داسې فشار په وزیر باندې نشو راوستل
دا عمومي په دولت باندې دا فشار واردېږي ځکه دا ځینې مسلې مخکې من خبره وکړه دا د وزیر د صلاحیت نه جګه خبره ځکه لکه د دې لپاره بودیجه پیدا کول دا د دولت وظیفه ده صحیح ده بودیجه چې څو وخت کې کلنۍ دغه کېږي تقسیمېږي په وزارتونو باندې مثال فوایده مې ته ورکول کېږي مثال برېښنا ته ورکول کېږي دغه شانتي مثال سیاحت مې ته ورکول کېږي نورو وزارتونو ته ورکول کېږي دا د دولت وظیفه چې دته دغه بودیجه ځانګړي کی خو هغه په وخت کې چې تقاضا ردی وی چې دغه ورته ځانګړي کی خو د کونړ د وکیل لپاره زه دا نه مې چې واجب د کونړ وکیل خو حق اولیت د لپاره دی چې دا جکی ځکه هر وکیل زما وکیل دی د خاورې لپاره دغه شوی دی وکیل شوی دی د دې ولس د خدمت لپاره وکیل شوی دی د حق او باطل ترمنځ توپیر لپاره وکیل شوی دی باید دغه جکی زما چې وکیل دی د سره راټولین وکیل ترې دا خبره کوي چې زما په جنبه شه یا زما د خبرې تایید وکړه یو ملي خبره چې په ولسی جرګه کې راجګه شي په مشرانو جرګه کې راجګه شي ټول به احساس نه دي د احساس خوندان هم پکښته مانوي خلک هم پکښته پوهان هم پکښته ټول به دې سینه دي چې شل خلک دي د پیسو او د ټوپک په زور باندې راغلي خلک دي نه پدې کې مانوي خلک هم شته پدې ولس باندې پدې هیواد باندې ظاهر خلک هم شته د حق غږ چې جګ شي زم چې هیڅ نه او یا پیسره د دې طرفدار کیږي خو د حق د جګول نه دي د حق د غږ د جګول نه دي د ولس لپاره د دغه سي غږ د جګول نه دي د هیواد لپاره د غږ د جګول نه دي که زه مصرف دې غږ جکی ټول دفاع کوي ټول ملاتړ کوي ټول سره خپل غږ همغږی کوي
ډیر مننه د ځوان فکر پروګرام درنو اوریدونکو تاسو د کونړ د اوبو د اهمیت پاړه د خبرونه ل آزادۍ رادیو اوري افکاری سره ستا په نظر باندې ولې زمونږ وکیلان بغیر شخصي ګټونه بغیر ولې زمونږ وکیلان دغه سره غږ دوه چتی چې د کونړ په ګټه د هیواد په
ګټه ولسوالۍ
نه نوځي انور سب ډیر زیاته مننه زه دې تر اعظم چې دلته شاید داغوی شخصي ګټه خوندي نه په تیره دوره کې په همدې تیر کال کې دغه زمونږ د کونړ وکیلانو ته یو یو وکیل ته څو څو لک روپۍ ورکړل شوې
ډالر
ورکړل شو د دې د فارې چې دوی هغه عمده پروژې چې په کونړ کې کم څښتا ډیر زیات ضرورت لیدل کېږي باید هغه دې په وکی او پیسې ټولې د دوی په واک ورکړې د دوی په لاس کې ورکړي ولې هر وکیل دغه پیسې راوړي د خپل کور او د خپل پټي استنادي دیوال په وکو ته پیینې چې هغه معنی کومه یو د سیملی پروژه وشوله دغه وکیلان چې دي په د دې 15 کال کې چې د انتقالي برېښنا د نغلو د انتقالي برېښنا بودیجه نه دغه پیسې وستل شولې په بودیجه کې دغه وننی ول شولې دی وسو وکړه هم دغه ولایتي ادارې لاړ خپل هڅه منډې ترلې شروع کړلې وس لا دې منګه ته بیرته دا وایي چې د انتقالي برېښنا بر راضي او بیرته په 15 کال په بودیجه کې ونی ول شو کنه د دې نه استل شوی و منګه دا وایو چې د خود وکیل کارو کو د مالی وزیر وي کو د برق وزیر وي باید دوی گریوان ته لاس راچلوي چې زما حق دی لکه څنګه چې پیدا سي ویل چې حق وختل کیږي ورکول کیږي نه دوی موږ د دې د فار لیګل دي چې ته زما د کونړ د خلکو ولس جبه سترګي وګونه ته به د دې ولس پښتنه د هر په هر برخه کې کې ورته وګوري او زیر کې به موږ اوس نو رښتیا وي موږ اوس کم تعصب ته وګورو د دې په خلکو کې او په دې په جوبونو کې به یو څور کړي ځکه زما د غریب او بیچاره ولس غږ نه اوریدل کیږي او نه پورته کیږي. راځو دې ته پیدا صاحب چې څنګه خبره وکړله چې هغه د فساد په اړه باندې ما پیدا صاحب داسې نه دي ویلي. زه د دې یادونه دا کوم چې فساد خوشته په دې معنی خو راسه نړیوال هم قایل دي. دا موږ هم په دې پوهیږو چې د سره طاق برېښنا بند چې دی د دې د دولت د وس نه پورته خبره ده. خو موږ ویو دا چې د دغه بند قراردادونه لاسلیک کیږي اوس د چین سره چې لاسلیک شوی و زما د دې کونړ خویندو میندو ځوانانو او بوډاګانو ټول په دې خوشحاله وو چې پاکستان ګاونډي مې وژني او داغې سره تعلق ښه دی. داغې د یېرې نه به هم دې پروژې ته نیغونه ګوري. څو شوله هغه پروژه څو شوله زمینه ورته نه برابره.
افکاری صاحب یو شمیر خلک بیا دا هم وایي چې افغان حکومت د پاکستان له ویرې د کونړ په اوبو باندې برېښنا بندونه نه جوړي چې هغه وایي چې زه په دې اوبو کې شریک یم زه په کې سهم لرم او که چېرته دې اوبو ته لاس توی ور وړي نو نورې ستونزې به هم را پیدا کړي. ستا په دې اړه څه نظر؟
انوري صاحب دا خبره حقیقت دی. نړیوال قوانین شته او د اوبو په نړیوال قوانینو کې همدا موضوع شته دی چې باید دواړه دغسې لنجمنه مسله کې په لنجمنو اوبو کې چې د دواړو هیوادونو برخه پکې هغې به په دې باندې کینی او دغه موضوع چې دا به د خبرو اترو د لارې نه واري. او دا انوري صاحب راځو دې ته چې دا برېښنا چې دا کو د سره تغ برېښنا بند جوړیږي نو دا داسې نه ده چې زمونږ دا سیمه چې دا زمونږ دا علاقه چې دا ټوله غریزه سیمه ده. دلته ځمکه نشته چې موږ به دا داسې ولې بتې او داسې نیرونه بتې او داسې سیندونه بتې اوس د دې نه اوچت کړو چې دا به پنشیر او کاپیسا او پروان او داسې پسې هرات ته به دا اوبه موږ وباسو. همدغه اوبه دي په یو ځای کې به اوچتېږي او په بل ځای کې بیرته دې سیند ته ولیږي او بیرته په همدې پېښور باندې ورځي. نو خو دا ده چې یو قناعت غواړي زما د ځمکې په کونړ کې چې ډی ایر ځمکه اوی کې یو 50 جریبه ځمکه نشي اوی کوله. نو چې نشي اوی کوله باید هغوی موږ سره په دې اصول او په دې قوانین را سره مراد کړي او د برق تضمینه برابره کړي چې دا برق زمونږ دا ستونزه وره شي.
فدا صاحب ولې تر اوسه پورې افغان حکومت په دې نه دی بریالی شوی چې پاکستان سره د کونړ د اوبو هغه کومه مسله چې ده یا ستونزه چې ده هغه هواره کې یو دلته پکار شروع
بانوري صاحب زه ما څومره چې ته زمونږه تلوسه ده څومره چې مسؤلیتونه چاته سپارل کیږي دغه تلوسه تر دې څو چنده زیاته اوسیږي. ځکه په دغه کې دغه ولتیا شته چې دغه په ځان کې ولتیا یني ولس پکې ولتیا یني چې هغه ته مثال رائے ورکوي هغه په ځان کې ولتیا د دې ویني چې زه دغه وطن اداره کول شم هغه ځکه ودرېږم. څومره چې زمونږه دغه کار ته تلوسه ده دغه شانتي به ورته د جمهور رئیس دغه شانتي د وزیران د ټولو تلوسه سره ده. خو کیناستلی به مو سره زما په نظر باندې وسیږي خو ځینې داسې مشکلات به وي چې په دغه مشکلاتو سره دوی په دې باندې نه دي بریالي شوي چې دغه پروژه باندې کار شروع کړي او په دغه بند باندې کار شروع کړي. بل افغانستان کوي نو تقریبا داسې ګوړین پټې ده نو یو مشکلات نه دي خورا ډېرې ستونزې دي امنیتي ستونزې دي جنګونه دي په وطن کې. لا اوس هم هغه دا خبره ګرمه جګړه روانه ده خریمې روانې دي او سره د دې نه هم چې دغه ځینې پروژې دغه کېږي د دې موږ د الله نه شکر ادا کوو د ځینو مشرانو نه مننه کوو. کېدای شي کیناستلی مو سره وي خو نور چې دغه ستونزه د دیو تر منځ نه ده حل شوی هغه زمونږ د صلاحیت او زمونږ د پوهې خبره هم نه ده. نو دغه پوهه دغه خبره بیا د هغوی سره ده چې دوی ولې نه دي سره صلاح شوي او ولې دغه موافقې ته سره نه دي رسېدلي چې په دغه باندې کار وشي. یو اندازه امنیتي ستونزې او ځینې ننګونې دي چې منګه دغه څه ته نه پرېږدي چې دغه سي مستری پروژه او دغه سي ملي پروژه او دغه سي ټولګټي پروژه په هیواد کې فلې کو او همدغه شانې زمنګ گاونډین مغریز هیوادونه هغه هم نه غواړي چې په افغانستان کې دغه شانتي پروژه پلې شي چې خودکفا شي. ایوه خبره به بل وکم شي عبید الله بارگزی صاحب خبره کوله ویل چې منګه کرجی صاحب راوغتل او ورته ویل چې زمنګ منګ ته په دغه کې په هیواد کې برکونه جوړ کا یو څو بل د امن د طالبانو سره د خبره اترو یو درې خبر ورته منګ وړاندې کړلې. وای کرجی صاحب راته ویل چې دا مې په بوښت په سپینه مانی کې د خبره وکړلې چې په افغانستان کې راته ستر سر بندونه جوړ کا او دغه څونورې غوښتنه چې بارگزی صاحب کړې وي چې دغه دا مې ورته ټولې ویلې. وای بوښ راته سپینه دا خبره وکړله چې بندونه مې درته جوړ له وطن دی ویکیږي وطن چې دی ویشلو ته خود کفا کیږي چې خود کفا شولي به ستاهي څوک هم زما خبره نه مني. نو نړیوال کڅ هم هغه چې د زبرځواکونه دی په افغانستان کې تر ډیره د نړیوالو سرمشري کوي هغه هم نه غواړي دغه خبر نه سرګندېږي چې دوی هم نه غواړي چې په هیواد کې دي زمونږ په هیواد کې داسې پروژې پل شي افغانستان دې په هغې باندې خود کفا شي افغانستان دې په دغې په وجه باندې خپل ضرورت په خپل کور کې رفع کړي نو نړیوال هم نه غواړي همدغه شانتې زمونږ مغرض ګاونډیان هم نه غواړي او یو اندازه زمونږ په دې هیواد کې خر شوي بدرنګ څیرې کرغیړنې څیرې جاسوسانه څیرې بدمرغه څیرې که خدای دې دا هیواد خلاص کړي دوی هم په زیاتو مواردو کې دوی نه غواړي چې دغه شانتې پروژې زمونږ په هیواد کې
ډېره مننه د ځوان فکر پروګرام درنو اوریدونکو تاسو د کونړ د اوبو د اهمیت په اړه دغه خبرونه له آزادۍ راډیو اوري
په پای کې د پیغام څه دی ولست او حکومت ته چې دغه سوبونه په څه ډول باندې استفاده وکړي او ګټه ترې واخلي
د ولس نه خو غوښتنه نور نشي کېدلی ځکه د ولس په لاس کې دي څه د ولس په لاس کې چې څه دي هغه کړي دي خو یوه خبره دا ده چې ولس دې په راتلونکي کې هغه چا ته رایه ورکوي نه دي په پیسه چا ته رایه ورکوي نه دي په قوم او په قبیل چا ته رایه ورکوي هغه چا ته دې رایه ورکوي چې پوهان خلک وي د خبرې خلک وي مستدلل خلک وي د نظر خاوندان اوسیږي او دې خاورې ته کاملا ژمن خلک اوسیږي د دې خاورې حقيقي بچي اوسیږي ولو کده په هر تنظیم پورې تړلې وي په هر نژاد پورې تړلې وي د چا په تنظیم پرستې پسې دی نه ځي په خیل پسې دی نه ځي او په نورو قومندانۍ توب په بل پسې دی نه ځي یوازې ملي خلکو ته دې رایه ورکي او بل دادا چې د دغه ملي خلکو نه دی پرادونکو کې د مظاهره په ډول په مدني حرکت باندې د خپل حق غوښتنه وکي هم د دغه استادونه او هم د دولت نه لکه څنګه چې په نورو ولایتونو کې په مختلفو مسایلو کې ولسونه راپاتېږي مدني حرکتونه کوي خپل حقوق وړي دغه شان د دویم نه چې الله ستړل دي ولا په خطر لاني ولا خلتړل راپاتېږي خپل حق دی اول د وکیل نه وغواړي بیا د دولت نه وغواړي او په بار بار دغه کارو کې تر څو د حق دته
افغانستان
زما د ولس نه غوښتنه داره چې اهل خلک منځ ته راولي د خپل رای په نتیجه کې او د هغوی نه مې غوښتنه داره چې داسې څوک راولي چې هغوی د دوی د حقوقو غوښتنه اواز پورته کولی شي د دولت نه مې دا غوښتنه ده چې د کونړ سیندونه راته مهار کړي دواړو غاړو ته استنادي دیوالونه ورکړي ولس مې د سیند زیان نه بچ شي ځمکې مې د سیند زیان نه بچ شي او دا مې ته غوښتنه ده چې کوم شوې ژمنې چې را سره شوې دي د برق په برخه کې دغه در سره پوره کړي وروره نو کو دا پروژې چې دي دا طویل المدتي نو د نغلو برېښنا د را تران انتقال کې چې زمنګ دا ولس چې دا نور دا په دې ګرمۍ کې وسو او د جمی په دې تورتم کې نور د دې سترګو کار پرې خو
ډېر من فدا صاحب ستانه د افکاری صاحب نه چې د زړه خبرې مو کړې د زړه په تل کې چې څه خبرې وستاسو او د ولس غوښتنې ویغه تاسو ښکاره کړلې او خدای دې وکړي چې زموږ مسؤلینو زموږ وکیلانو دا خبرې اوریدلې وي او پرې عمل وکړي او د کونړ په سیند باندې بندونه جوړ کړي درنو اوریدونکو ستاسو نه هم مننه چې تاسو تر دې دمه موږ سره پاتې شوئ
خپل انسان دانش دې برق مشکل واقعا په کونړ کې ډېر جدي دی کوم برق چې د دې فابریکې دی هغه زورواکو د دولتي چارواکو د کورونو نه کیږي او د عامو خلکو ته هیڅ دغه هیڅ فائدہ نه رسیږي او هغه خلک دغه څه خبرو مري سرشار سندونه لري خو ورته بلې د برق مشکل په کونړ کې شته د اسداباد خار کې برق نشته
نو مې وحید الله د اسداباد خار سندونکو برق فقط او فقط د چارواکو لپاره دی غریب خلک نه برق لري نه وصل لري چې ځان لپاره برق پیدا کړي یا جنریټر چالان کړي یا دغه لپاره تیل او دغه لپاره مصارف دا ډېر په سختي غریب سړی ځان لپاره روزه ماته نشي برابرول نو پاتې شو د برق مصاله تر اوسه فقط چې وادي شوی دی په مغه وادو پاتې دي تر اوسه نه چا په خپل وعده عمل کړی دی او نو پراتلون کې کیو کی نو تاسو تشریفات دی راځي خلک او مشران راځي او وعده کوي او بس وعده په مغه په وادو پاتې
زیاودین گوهر من در اسداباد خر رسیدم که برق ډیر سونز ده بیخی دکانونو کې ټول اورز نه جنریټر انسټال کړی او خلک کسٹمر چې راشي هغه مشکل سره بیخی او تبل आवाज نه اورودوم را جنریټر شوري په کورونو کې نشته ډیر سونز سر لرو هر ځای کې چې لاس پتال کې تکلیف سره مخې بیخی برق هم نشته په کورونو کې نشته بیخی ډیر سونز ده برق
شنو خالونو رو گودر لوت شو کابل هم پہ خبر لٹ شو دیر غل کرو سلو نیخ شو کنا تخا پیرو د وطن غل لٹ شو جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا ساد وجو دورنا ساپ دخمن پورشا ساد وجو دورنا ساپ دخمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا ساد وجو دورنا ساپ دخمن ساد وجو دورنا ساپ دخمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا گل سوانا اوی نو لمبے دل ستا گل گٹائے تنکی تنکی معشومان بے وقت اور جدل گل ترو پانی بری گی لاسمان وطنا گل ترو پانی بری گی لاسمان وطنا ستا تو وجو دورنا آپ دخمن پورشا ستا تو وجو دورنا آپ دخمن جانان وطنا افغان وطنا نسلنا گلالی نسلنا لوی پا بارو دو کشل دتر دو منے دو وفارن گنا توی پا بارو دو کشل دہر زکر نبین ساسی دخفگان وطنا دہر زکر نبین ساسی دخفگان وطنا ستا دو وجو دورنا ستا پا دخمن پورشا ستا دو وجو دورنا آپ دخمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا احمد شاد خوشحال خان زامنو چغمی اور ایکنا ستا سودنن پخاور جوڑ دے لٹا لان وطنا ستا سودنن پخاور جوڑ دے لٹا لان وطنا ستا دو وجو دورنا آپ دخمن پورشا ستا دو وجو دورنا آپ دخمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا په دې تور تور غرونو کې وا د ژوند خلا جوړو ستاپ کوسا کوسا دشتونو کې وا رنگ رڼا جوړو تمه وجو تمه جامه تمه گریوان وطنا تمه وجو تمه جامه تمه گریوان وطنا ستاد وجو دور نا ستاپ دښمن مورشا ستاد وجو دور نا ستاپ دښمن مورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا ستاد وجو دور نا اب دشمن پورش ساتو